د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکړو ولایت کې تر سره کړی دي.
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلې ځوانان زموږ هر ډلې ځوانان د شپږ قومو اووه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړي ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډلې ودونو ته زمینه برابره کړې ده. خاغلی سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خاغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې د حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دوه مه نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دي هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایجدې موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېښت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري وظیفې نشته حالات بل ډول دي او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي خوشاله سوکاله آرام ژوند ژوند ور سره ولري. نه انجلی ته پیغور وسو نه دا رقم ټولنه د مزدا چې دستي انجلی ته پیغور دریږي چې د مازی نه کوزده نه کړي دستي بیا د واده خبرې کوي. کچیر واده یو کال وزنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بیکاره دی او ولاکه بیروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلې ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمن راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند دی کی، بیا ګډ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند دم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دی شینو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مونږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا دولس دیارلس وکه څوارلس کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته اواز و، او ډیر شایسته شعر جوړ کړی وو. بیا می دا ځوان واخسی د نور بنجان څخه می جلا کړي ورته مې له ځوانې پښتنه در څخه وکم خفه کیږي خو نه ولیا مې روان ورته له چې پر کم جریمه را وسره و پر غلا باندې ورته چې زه ټوکی نه در سره کوم. دا ځوان راته له چې زم ټوکی نه در سره کوم ورته له چې اتهام دی او کې لاس پلاس بل فعل نیولې و یا لاس پلاس بل فعل نیول مورتل چې لا کې پښتنه کولای سم ول بل و اته نو ورځې و کلاس ورځې اختر ته پاتوي نامزاد می زنګ راته و چې زما خاله د لور سره زم چشمی یا زدیات لرم نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تیلا د ټول شان راوړي نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای دا خبره پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غشتن ور پراکم زره ولار سولم دوستان باندې وګرځې دوستانم چا کاز رانه کې بل اخره د ام سیمپی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت نه نیولې د خرص په وخت کې ونیولم او دا ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی دا موضوع ډیر سخت و در ډولم ورنم بیا پښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتون کې ول ور دی بیا ځای رواجونه دي زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف بیا موږ کښینو یو تر هم جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
کوم څه درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تاسو مې نسې چې د ځوانانو یو ډلېز و دره منځ تکړه او دغه ټول چاره مخکې اوسي آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي و د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې دینجلې و د دې پرته له مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا له تاسو سره تون چلن شوي baby
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ور سره کړی وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلاي چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمیز لور نه در کوم نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نسم د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه وتلم دا خو سره یو د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور راکه او زمم نه چ راینه کې هغه خپل امنیتی کاسته می ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وشه دا خپل تخلاص ولا خبره زمې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولار سو کور درلود دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي هغه خرڅ کې یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي هغه شرط شرایط پرې شی او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کیسه کوي نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر د دی راوسلی وای ډیر خوش کیمراته وکړه چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک د ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې به زو سالور بي دی جو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده کماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه دا ستا شان ته ضرورت لرم ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ له ایز وعده درلودي سبا وعده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په پیو موزه کړل ورته ویل چې ول سلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولار ضرورت ته زنګ و هي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره و او زما درې جوړې کالي د اغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلی یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي. د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده نو زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلې زواده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلې زواده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلې زواده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د ډلې زواده زوم تزموج په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلې زواده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ما چې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دی یا دیارلس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړی د رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران مې دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسی یعنی تر اوسه په د څوارلس کال کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروری راځي پلاری راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې یو کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او که انجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به وو د کلی مشر به وو قومي مشر دا به وو. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه کتاسی مشتلی زواده کوي نسی وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وی پلاری د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی الته مشت غوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیسک نس
دا کوم چې تاسو برابر وای مثلا کیکس مثلا هر څه دی کالی سول زمونه وته ګلان چې غاړه کې چې تاسو له ګل پوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګل پوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده یې لاندې نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زماندی زورتایم چې سل جوړه وای سل جوړه خالی نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتی اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلام شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګراوی چې ارنایو زوم ته 22 شې اتر ورکو بل بیا د زنګراوی چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نایو زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکو میسه څخه 15 جوړې نورې د نایوان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په حواله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دی ډیر مصرف طرفدار و روسته بیا خلکو د تاسو کار وستای که وسته راسو آیا وسم د سڅوک ستاسو تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دی بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علما سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولور بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چ الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشي وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجانا عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ خطر ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي مثلا براتی دی دام یو رواج دی روجاتی دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نای ته توفی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو د بل کوټه دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لک تر 2 لک افغاني د هغه کم اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خوريواج دی پاته سوي دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کال ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مانه سیلاب سه محترم په دی لا چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولې پر هغه ستونزو باندې ژغېږي
درن دوستان دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
ماتھا گد اور زنجیروں نہ کہا تو فل وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرحبا. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګۍ او کاتیرا غلیدا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دورانه وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترکوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچو تباه کړه
پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن ای از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گروه در ملاقات نداشوه باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوامه که داغ پندروس کال راسه داغ لوب پا افغانستان که روانه دا دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کی.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاورې استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافات په اړه غنګوسي اوشت رسیدلی. خو ترامپ تیرونه یوې افغاني خبريال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
ترڅو چې د افغانستان د ټول قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام او مت وجود نه وي هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
د خاص پروژې لپاره د پاکستان دی دا میار و دی خامخات پورا کهی او کدی چیر اختلاف یا چکهی بیال بحر نه دی تا وارنگ یا گواه کیگی.
او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هاتی استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تمرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالیانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاوند مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي. هغه د موږ د شاو دریبي او همچنان د سی سی ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشري که څه هم د مقاومت شورای په ښکاره او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. د سرچینو وای د پاکستانی پلاوي ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د محل په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد بهراني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرجنه د دوه ناستو په تړاو ازادي رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان دراتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي، او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیره ازادي رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا اینکه حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی ازی شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارند که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم مترفر سوی چیری دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوگه نفرت کردی نور نغواری نه افغانان دی گواری پاکستان سند دیل پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچه و یا غربی نری تا وخی چه داسی او پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نریوال بارزه که دوی خپل اعتبار لاسر کرده که افغانستان ده پاره کم موقت ادارت جوری گی یا اطلافی حکومت ده که با خانه خان نوی چیری نوی کسان بی پا گردون ده طالبانو پرگرام ده طالبانو که ماغا دیر افراتی کسان بنی نو ده پروسه و ده پدی دال منده مختبل کیی.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړی د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخوانی جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خپه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت اور ور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې د افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلک هېڅ شی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3.5 میلیارده ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړي دي. ورسره سم له افغانستانه په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنګزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقاني پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنګزي او سراج الدین حقاني له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیران غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې تیرونه د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپندنت هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس ستانکزی د هیبت الله د قهر سره مخ و خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې ته دي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لیږلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د آرک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه هم اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و هغه هم اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپرې او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پېښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یو سي ډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دورانی په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بلل چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او پنډي څخه راجستر شوی افغان کډوال او هغه شل زر افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغل ته ساتلی دي. د پاکستان ډان ورسپانی راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوی او ادارو ته هم ورکړی دی چې د پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه شل زره افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر یو دېرش منټې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تل نه غواړي دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دي د ښځو په کار باندې بندیز دي په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری اژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1 میلیون افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلی دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت حسا کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حکومت ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې رات څرګندیدنی یو ور بیا د افغان نومرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چاري د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رايوزه شوې د لوبډلې بیرته خوره نشي د دوامدار فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړې نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالیانو 80000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډلې په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی د موږ لیټر لګلې دي. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ډیر مهمه سی، هغه د مونږ تشاو درې دی او هم چنان دی چې ډیره
نوموړي تایید کړه چې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنې ورته راټول کړي. د جمهوری نظام لپاره زیدنی ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دپاره او که چې اوس ام سی سي او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي دوی مالی مرسته ضرورت لري. د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او خزینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي بهتر دی چې دوی خپله انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جګیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیر ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغه ناروغي اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2000 پورې پر دې ناروغي اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4200 موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړپوړ ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1 میلیون اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شی هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د یواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبی بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری د محل ته شي پرتی وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نه شي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نه شي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پیښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټي کې له یو سوداګریز ټرک نه 30000 د چرګانو هګۍ غلا کړی دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 30000 هګۍ غلا کړی دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګۍ په غلو پسې وزګرځي، خو مه هیروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیاز او رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څوره دی ولاړ. او تیرونه جالب خبره دا و چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټي یا رؤیت هلال په خواني مشر مفتي عبدالقوی د هند له مشهورې نڅاګری او اداکارې راکی ساونت سره د واده خوښتنه او هیله سره سنځه کړې و. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو سرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغه ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړی ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوی واده ته د چمتووالي ترڅنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم سمو د وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړ، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، په خوانې نومي ماونت تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل. Shundi gulabi lari spin mahti hame yara
sácame ya. Sácame ya.